شنبه د چنګاشه 28 د جولای 12مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ز احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن هم په کابل کې دی. له پرون راهیسې د جانکيري خبرو څه نتیجه ورکړې او څه وړاندیزونه ورته شوي دي؟ له خبرونو وروسته به یې جزئیات خپاره کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې یو ځل بیا له اشرف غني او عبدالله سره ګوري. اسرائیل نن بیا پر غزه بمباری وکړه او په ویانا کې به نن او سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه غونډه وشي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره یو ځل بیا وګوري. شاغلی کیری به د رایو د څېړنې او د یو هر اړخیز او پراخ حکومت د جوړولو پر لارو چارو او پیشنهادونو هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل افغانستان په یو ډیر حساس وخت کې دی او په کار ده چې په متوازن ډول قدرت انتقال شي. جان کیری پرون له دواړو کاندیدانو سره تر کتنې لنډ شیبه وروسته له ولسمشر حامد کرزي سره په یو ورځ کې د دوهم ځل لپاره خبرې وکړې. د لومړنیو نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی څه باندې 55% رای ګټلې دي، خو چارواکي وایي وروسته تر هغه چې 3 میلیونه رای بیا وڅېړل شي شاید دغه فیصدي بدل شي. د هلمند چارواکي وایي د سنګید ولسوالۍ په څو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او ډېر ژر به هغه سیمې تصفیه شي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا پر مخ بیول کیږي.
سنګید ولسوالۍ په سروان کلا او بوستانزو کې چې په دې ساحه کې فعلا د افغان امنیتي ځواکونو قواو عملیات روان دي. ډېر ژر به هغه ساحه کې چې مخالفین مقاومت کوي هغه ساحه په کلي توګه او مجموعي توګه د دې شتون څخه پاتې شو او هغه امنیتي قواو ډېر ژر هغه ته ورسېږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي درې اونۍ مخکې په سلګونو وسلوالو د هلمند پر سنګین ولسوالۍ برید وکړ چې هلته تر ماتې خوړلو وروسته په نورو شمالي ولسوالیو کې بریدونه پیل کړل. د هلمند چارواکي وایي دغه وسلوال کسان چې بهرنیان هم پکې شامل دي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې مات شوي او اوس یوازې د سنګین ولسوالۍ په څو سیمو کې مقاومت کوي. د غور ولایت چارواکي وایي د 400 ولسوالۍ د تصفیه لپاره د ملي اردو او سرحدي پولیسو ګڼ پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قولي اردو د ارکان رئیس جنرال محیو الدین غوري ازادي رادیو ته وویل دغه سرتیر به 400 ولسوالۍ د مخالفانو له موجودیت نه پاکوي او هلته به د نامنو یو مخه نیسي. د چهارشنبه پر ورځ وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړ او په خپله ولکه کې راوسته، خو په هغه ورځ بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله. پر غزه د اسرائیل بریدونه نن هم روان دي او د دې حمله 15 مده. د راپورونو له مخې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې نن د جبلیه په کم کې 15 ځوانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د فلسطینیانو له لوري د خبرو شویو شمیرو له مخې د عملیاتو له لومړۍ ورځې تر ننه 113 فلسطینیان ووژل شوي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل د نړیوالو فشارونو سربیره به پر غزه عملیات دوام وکړي. هیڅ نړیوال فشار نشي کولای چې زموږ د پیاوړیو عملیاتو مخه ونیسي. د اسرائیل سرجسم زیاته کړه تر هغو چې د افراطیانو له لوري پر اسرائیل توغندي وشتل کیږي دغه عملیات په دوام لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي دي چې سمدستي اوربند ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوې پیلې پر غزې د اسرائیل د عملیاتو پر مشروعیت شک کوي او له دواړو لوریو یې غوښتي دي چې له جګړې لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر بننه او سبا پویانا کې د ایران د اساسو سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران ته د جولای 20 ضرب الاجل ټاکل شوی دی څو د ایران د اټومي هڅو د راکمېدو لپاره جوړجاړی وشي. د امنیت شورا غړي او جرمني له ایرانه غواړي چې د یورانیمو د غني کولو کچه راکمه کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد بندیزونه سست شي. بل لور ته تېره اونۍ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې د یورانیمو د غني کېدو کچه به لوړه کړي. اروپایي ټولنه، روسیا او اوکراین پرون پر یو مشورتي میکانیزم سلا شول. د دې میکانیزم په مرسته به له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د تیرې میاشتې د لاسلیک شوې موافقې په اړه د روسیې اندېښنو ته پاملرنه وشي. د دې مشورتي میکانیزم پر اساس روسیه په دقیق ډول خپلې اندېښنې او هغه خطرونه مطرح کوي چې ګمان کوي له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د موافقې له کبله یې اقتصاد زیانمنوي. ټاکل شوی چې په برازیل کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن شپه د هالند او برازیل ترمنځ مسابقه وشي. دواړه هیوادونه د درې مقام د خپلولو لپاره د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې د مسابقې میدان ته راوځي. ټاکل شوی د دغو مسابقو پایلوبه د یکشنبه په شپه د ارجنټاین او جرمني ترمنځ ترسره شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار منیک مرغه ز نجیب زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتو لپاره د کابل په شمول د هیواد د یو شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 24. په هرات کې هم اسمان صاف دی، د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 30. په جلال آباد کې به اسمان خوب وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 29. او په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 24 اټکل شوی ده.
دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لنننه یو هلو زلو خبرو د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان وویل.
انتظار ما از ایالات متحده امریکا است که از شفافیت انتخابات حمایت کنند.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو په اړه د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان بیا وویل.
هر هغه پیشنهاد چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې شفافیت د پروسې تضمینوي او شفافیت رامنځته کیږي موږ هېته لبیک وایو.
د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه به د جانکيري هلي ځلې څه نتیجه ورکړي وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل واوري. په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې مسله راخیستې ده او د پاکستان په شمالي وزیرستان د پاکستان د بریدونو په اړه هم یو تحلیلي مطلب خبرو او د خبرونې په ورستیو کې به واوري.
ډېرې کسان له قوارینې لګتګ نه حتی مزه پیژنم چې تاسو څوک دي.
دا په کابل کې یو افغان دی چې پوسټر ګونه ویني. لدی سره د دې خبري مجلې پورسو کې شخیدل یو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن د ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو سره د رایو د څېړنې پر لارو چارو او د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پر وړاندیزونو خبرې وکړي. شاغري کيري پرون هم له ولسمشر کرزي او دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله سره د رواني انتخاباتي لانجې په اړه خبرې کړې وې. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی او بیا له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره وکتل نن بیا له دواړو کاندیدانو سره ګوري. یو امریکایي چارواکی پرون رویټرز اژانس ته وویل چې شغلی کیری به له شغلی غنی او عبدالله سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو چې ټول اړخونه پکې شامل وي او د رایو د څېړنې پر پیشنهاد او لارو چارو خبري وکړي. شغلې کیری به نن له ولسمشر حمید کرزی سره یو ځل بیا وګوري. د جمهوری ریاست یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې جان کیری به وروسته له دواړو کاندیدانو سره د خپلې کتنې پر نتیجې نن یو کانفرانس ته معلومات ورکړي. د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان فضل څنګه چارکی د شغلی عبدالله او کیری تر پرونی کتنې ورسته وویل دوی له امریکا او نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه لري چې د رایو د شفافیت ملاتړ وکړي.
خو توقع انتظار ما جامعه بین‌المللی
لنډیولی ټولنې په ځنګړی توګه امریکا مو ته مدد چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ وکړي د داسې پروسې ملاتړ وکړي چې شفاف او د منلو وړ وي د افغانستان د انتخاباتو اعتبار بیا ژوندۍ کړي د خلکو نقش او مشارکت په پام کې ونیسي لنی کمرغه نړیوالی ټولنې او شاغلی کیری پر دې مسلې ټینګار درلود
تاکید درشن
په همدې حال کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې یو ویان نومن شینواری وایي دوی د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د رایو شفافیت تضمینوي او قانون نه نقض کوي.
بیا هم زموږ موقف دا دی چې هر هغه پیشنهاد چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې شفافیت د پروسې تضمینوي او شفافیت رامنځته کېږي موږ د هغې ته لبیک وایو او هغه تاییدوو. که هغه پیشنهادات چې د افغانستان قوانین نقض کړي د تلویزیونونو حریت او استقلال نقض کړي په هېڅ صورت هغه موږ نشو تشکیلو.
اوس پښتنه ولړیږي چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه حل سي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه داخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي له کاندیدانو سره د جانکيري پرونی خبرې رغوون کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزي ویل شاید د شغلي کيري منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه کم کړي.
دغه ځای نه چې معلومیږي د جانکيري مناسبات له دغه دواړو کاندیدانو سره زه فکر کوم چې دا فرصت مساعدوي چې باید ومنل شي او زه فکر کوم جانکيري مخکې له دې چې بیرته لاړ شي دا ضمانت باید وخت
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ینکوبش د رواني انتخاباتي لنجې د حل لپاره ولسمشر حمید کرزي ته یو طرح وړاندې کړې. په دې طرحه کې د تیرو انتخاباتو د 3% رایو د بیا څېړنې غوښتنه شوې ده. د ولسمشر ویان ایمل فیضی وویل چې حمید کرزي دغه طرحه منلې ده.
جمهور رئیس حمید کرزي د ملګرو ملتونو د سازمان کومه طرحه چې وړاندې شول دغه طرحه یې ومنله. اوس دا موضوع راځي کیږي خپل د ملګرو ملتونو سازمان ته او دواړو کاندیدانو ته انتخابات کمیسیونونو ته چې سره کښېني په دې ارتباط کار وکړي او د جمهور رئیس حمید کرزي وړاندیز هم دواړو کاندیدانو ته او هم انتخابات کمیسیونونو ته دغه وچی د دغه طرحه په اړه د ملګرو ملتونو سازمان سره همکار وسی او همکاري وکړي.
د ولسمشری دویم ځلې انتخابات د غبرګولی یا جوزا پر څلور وشته موصول او لمړنۍ نتیجې 15 ورځې مخکې اعلان شوې. خو دغه انتخابات یو کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي او د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې ځنډولې دي.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم دور د کاندید عبدالله عبدالله مایوسه پلویان د دې انتخاباتو لمړنۍ پایلې کودتا بولي او ګواښ کوي چې د مخالف کاندید اشرف غنی د حکومت منلو پر ځای به یو موازی حکومت په افغانستان کې جوړ کړي. آیا دا غوښونه چې دي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور ملالۍ بشیر اوروي.
د عبدالله عبدالله پلویانو له هغه وروسته د موازی حکومت ته اعلان غوښتنې پیل کړې چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړی پایلې اعلان شوې. د دوی دغه غوښونه باید جدي وګڼل شي. دا په دې چې عبدالله د یو قوي شبکې غړی دی او د موازی حکومت جوړولو لپاره سیاسي او نظامی وسایل لري. دا نه د څرګنده چې د دوی د موازی حکومت غوښتنه په کابل کې د اوسنی حکومت پر ځای د بل حکومت جوړول و او که په یو بل ولایت کې نوی حکومت. له هغه وروسته چې امریکا د 2001 کال په پای کې طالبان مات کړل شمالي ټلواله کابل ته ننوته او جنګیالي د افغانستان د نوي دولت په امنیتي ځواکونو کې شامل شول. څېړونکي وایي چې 14 کال وروسته د امنیتي ځواکونو اساس پرخښوي دي خو د شمالي ټلوالي ځینې پخوانی شبکې اوس هم شته. د کریستیان مایکلسن تحقیقاتي انسټیټیوټ رئیس ارنست راند وایي شمالي ټلوالي له لومړي سره د ملي اردو او پولیسو بنسټ جوړ کړ ځکه چې د دوی ډېر اسکر دغه ور دګرونو ته ننوتل. ولسمشر حامد کرزي د بهرنیو سلاکارانو لخوا د امنیتي ځواکونو لروزنی ورسته تر ډیره بریده د چارو واګي په خپل لاس کې واخیستي خو ځینې جوړښتونه اوس هم شته. څېړونکي وایي چې په خوانی شمالي ټلواله مخکې لا پر ډیرو سیاسي ډلو او غیر رسمي شبکو وشل شوی او لمنځه تللې ده. خو دا نوې شبکې اوس هم د جنگیالیو په شمول خپل وفادارانو ته معاش ورکوي. لیکوال او په واشنگتن کې د نوې امریکا ادارې د کوونکی آنند ګوپال وایي شای عبدالله تر ټولو قوي شبکه ولري ځکه دی د بلخ دوالي عطا محمد نور د کورنیو چارو په وزارت کې لډیرو خلکو او په شمال کې د کوچنیو ملیشو سره لاس لري.
that are part of that network, particularly in northern provinces like Kunduz.
Gopal Zatavi chi yo bal shabaka chi la Abdullah Sarada da Jamhur Rais da pakhwani mrastial Marshal Muhammad Fahim da chi dir Malaysia lari pa zangade toga pa Kunduz ki chedun ki wae chi katsa ham da intikhabato la lumdayo pailo narazai da hewat pa taqsim ki role darlo dalai aw ya hewat korani jagade ta pur puri wahalai si ho kadkech ba dum raziat nasi da zaka chi da Afghanistan pa siyasi bahir ki gadunwal thol lure da America dawamdar am la tar ta zarurat lari.
و به جو 15 دقیقه دی لند خبرونه لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته خپل سفر په دویم ورځ نن د ولسمشری له دوړو کاندیدانو سره یو ځل بیا وګوري. د هلمند چارواکي وای د سنگین ولسوالی په څو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او ډیر ژر به هغه سیمې تصفیه شي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. د غور ولایت چارواکي څرګندوي د چهارسری ولسوالی د تصفیه لپاره د ملي اردو او سرحدي پولیسو ګڼ پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. پر غزه د اسرائیل بریدونه نن هم روان دي او د دې حمله 15 مده در راپورونو لمخې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې نن د جبلیا په کمپ کې 15 ځوانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به نن او سبا پیانا کې د ایران د استازو سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده په برازیل کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن شپه د هالند او برازیل ترمنځ مسابقه وشي او د دغو مسابقو پایلو به سبا د ارجنټاین او برازیل ترمنځ او جرمني ترمنځ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لالاري ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولای شي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان قالی کوزای کتنه ورته کوي.
د امریکا فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غونډه کې د سناتورانو لپاره عراق د افغانستان مقدمه ده تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خبر کړي او په پیل کې لیکي د پنځشنبه په ورځ امریکایي سناتورانو د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان د تایید په استمایه غونډه کې له هغه څخه په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتي لانجی او یا پراخ اداري فساد په اړه چې دواړه په دې هیواد کې د متحده ایالاتو لاسترونو ته غواخونه دي پوښتنه ونه کړي، بلکې د جنرال جان کیمبل څخه د عراق په اړه چې ځنې برخي د اسلامي وسلوالو تر واک لاندې دي پوښتنه وکړي. دغه وسلوالو د عراق امنیتي ځواکونه چې امریکا ور باندې له 25 میلیارد ډالر زیات مصرف کړي لاندې کړي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټه په استمایه غونډه کې د افغانستان د پوسټ په بریاو خبرې وکړي چې د حمله او جوزا میاشتو په انتخاباتو کې تر ډیره حد امنیت ټینګ کړو، خو دا بیره هم ورسره ده چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته ممکن په دې هیواد کې هغه څه پیښ شي چې په عراق کې رامنځته شوی دي. خبرونه وړاندې لیکي د دې لپاره چې افغانستان د عراق په سیر برخلیک سره مخامخ نشي، سناتورانو له جنرال کیمبل څخه وغوښتل چې خپل ارزونه دی وړاندې کړي چې امریکایي عسكر باید کله او په کوم صورت له افغانستان څخه ووزي، که څه هم چې جمهور رئیس بارک اوباما په تیلې چې تر 2018 کال پورې به ټول امریکایي عسكر له دې هیواده وباسي. خبرونه لیکي سناتور انګس کینګ په استمایه غونډه کې جنرال کیمبل ته وویل فکر کوم ستاسو د ماموریت یو دنده به دا وي چې د افغان امنیتي ځواکونو د اغیزمنتیا او چمتووالي جاج واخلي، او دا ځکه چې په عراق کې د روانې وضع او پوز د رنګېدو یوازینی علت د سوری او شام اسلامی دولت وسلوال ندی. سناتور جو ډینیلی وویل کوم جنرالان چې امریکا په عراق کې روزلی وو پر ځای هغه کسان وټاکل شول چې له صدر اعظم نوري المالکی سره نږدې سیاسي تړاو لري، مونږ غواړو ډاډمن شو چې دا کار به په افغانستان کې نه تکرارېږي. خبرونه لیکي جنرال کیمبل د سنا غونډې ته ډاډ ورکړ او ویل زه نه غواړم کوم څه چې په عراق کې پیښ شوي هغه په افغانستان کې پیښ شي. فارن پالیسی په ویبل مقاله کې د افغانستان انتخاباتي لانجې په تفصیل سره څرګندلې او په یو برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د قدرت شراکت یا پراخ بنسټه حکومت اړین دی او خبرداري ورکړې چې یو ګټونکی کاندید په افغانستان کې د ستونزو حل نه دی. خبرونه لیکي د ډابنز دا څرګندونه ممکن په واشنگټن کې معقولیت ولري خو په افغانستان کې هیڅ مفهوم نه لري. دواړه کاندیدان د بری ادعا کوي او هر یو که سازش ته زلخ کړي دا به ګټونکو ته د تسلیمۍ یا د هغه د ګټنې د منلو په معنا وي. فارن پالیسی زیاتوي عبدالله وای په انتخاباتو کې درغلی شوی او له درغلیو څخه د ډکو نتیجو د منلو پر ځای هر ډول سختو اقداماتو ته چمتو دی. په خبری کانفرنس کې د احمدزی د پخلاینې لهجه هم باید چې د تسلیمېدو په معنا غلطه تعبیر نشي. د خبرونه په باور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د جوړجاړي یا ګډ حکومت په مقصد لوي نو ممکن ناهیله او خپه بیرته لاړ شي.
د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال ځپلي او ځکنیا او هوایي عملیاتي بریالي دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوې مقالې کې د دغو عملیاتو په بریالیتوب شک کوي. دا عملیات د جون له نیمایي راهیسې روان دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د پاکستان پوځ د تیرې چهارشنبې په ورځ څو تنه ژورنالیستان د شمالي وزیرستان مرکز میرانشا ته یوړل او هغه سیمې ورته وښودلې چې پوځ وایي د وسلوالو مرکزونه او روزنیز کمپونه و. پاکستانی پوځیانو د وسلوالو د بم جوړولو مرکزونه، د ځان وژونکو حملو ښوونځي، شخصي زندان او ترمځکې لاندې د تونلونو یوه شبکه خبریالانو ته وښودل. تورن جنرال ظفرالله خان چې په میرانشا کې له خبریالانو سره وویل، وسلوالو له دې مخکې چې پوځ د سیمې ته راورسیږي خپې سپکې کړې. دغه پاکستانی جنرال د افغان او لویدیځو چارواکو دا خبره چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هغه طالبان نه پنهخه کوي چې د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي رد کړه. نیویارک ټایمز لیکي، پر شمالي وزیرستان د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له پیل راهیسې تر دې دمه له دې قبایلي سیمې شاوخوا 8 لک کسان یا نږدې خوندي ځایونو ته تللي او یا هم افغانستان ته کډوال شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا پخوانی لوړ دوه افسر خالد عزیز نیویارک ټایمز ته وایي، څوک نه پوهیږي چې په شمالي وزیرستان کې څه روان دي. د نوموړي په وینا له شمالي وزیرستان څخه ډېر کم رښتینی معلومات رسیږي. پوځ وایي د ازبکانو په شمول سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وشلې دي، خو په حقیقت کې دا نه ده معلومه چې وشل شوي خلک څوک دي. د شمالي وزیرستان په تازه تحولاتو کې پاکستانی مقامات د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکو هم په دې عملیاتو کې برخه واخیسته او د پنجشنبې په ورځ په دتخیل سیمه کې پر یو موټر او یو کور توغندي وویشتل. نیویارک ټایمز ته د پاکستان پوځ ویلي، د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه 80% کې سیمې اوس د دوی په کنټرول کې دي. د عملیاتو له پیله هیڅ 40 تسکر وژل شوي او په مقابل کې بیا دوی له 400 زیات وسلوال وژل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اسرائیل سریاسم وایي د نړیوالو فشارونو له کبله پر غزې تاړنګې د پوځي حملو مخنیوي نه کوي. پر غزې د اسرائیل هوایي حمله لا هم روان دي او اسرائیل په پام کې لري چې ځمکني عملیات هم وکړي. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل، تر هغه چې فلسطینی سختریزي وسلوال پر اسرائیل راکټي بریدونه بند نه کړي، خپل حمله ته دوام ورکوي. د دغه څرګندونې پرون په تل ابیب کې یو کانفرنس ته وکړي. هیڅ نړیوال فشار موږ له بشپړو پوځي عملیاتو نسی راګرځولی. د اسرائیل د پوځي قواو وتلي قومندان جنرال بنی ګنز پرون د غزې تړانګې پولی ته نږدې له خبریالانو سره خبرې وکړې. موږ د عملیاتو په حال کې یو، څومره چې د عملیاتو ځواک او وخت اړتیا وي پراخولو ته یې تیار یو. خو ترکیه د اسرائیل د عملیاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل په دې اړه په استنبول کې څرګندونه وکړه. له اسرائیل نه غواړو چې خپلې حملې بندې کړي. موږ اوریدلي چې اسرائیل ځکنیو عملیاتو ته ځان تیاروي، خبرداری ورکوي چې داسې حملې ونه کړي. دغه ډول عملیات خطرناک او زیان رسوونکي دي چې په سیمه کې د کرکې تخم کري. په همدې حال کې حماس ترورستي ډلې چې پر غزې کنټرول لري ویلي چې له جګړې لاس نه اخلي. راپورونه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ټلیفوني تماس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل د اوربند لپاره واشنگټن مرستې ته تیار دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوی پیلی د غزې په وړاندې د اسرائیل د حملو پر مشروعیت شک څرګند کړ او له شکیل غړي څخه یې وغوښتل چې په سیمه کې د شخړه او جګړه ودروي.
خبری مجله اوري.
د اوکراین دفاع وزارت وایي د دوی لشتر لژن 19 سرتیری پرون د روسي پلوه بیلتون غشتونکو پر راکټي برید کې ووژل شول. دغه وزارت له خوا په یو اعلامیه کې مخکینی راپور تجدید شوی چې ویلي وو په دغه برید کې 10 سرتیری وژل شوی دي. دا پیښه داسې مهال شوې ده چې یاغیانو د روسي سرحد ته نږدې د اوکراین پر حکومتي ځواکونو راکټي برید وکړ. نور حال ته فریبا ظاهر پر راپور کې
د اوکراین د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د جولای له لسمې نېټې څخه د وژل شویو کسانو شمېر درویشت او شاوخوا سل نور ټپیان دي. دا پیښې د اوکراین په ختیځ ښار لوهانسک کې سوې دي. تر دې وړاندې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په پرونیو راکټي بریدونو کې شاوخوا دېرش حکومتي سرتېري وژل شوي دي، خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې دا شمېره تجدید سوې او د مړو شمېر نولس تنه یاد سوی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له خپلو امنیتي چارواکو سره تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی به د دې کار عاملین پیدا کړي او سزا به یې ورکړي. د اوکراینی سرتېرو د وژل کېدو خبره وروسته له هغه کېږي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو په وړاندې عملیات له سره پیل کړي دي. په همدې حال کې لږ تر لږه څلور نور اوکراینی سرتېري او پنځه کان کیندونکي هم په دغه هېواد کې وژل شوي دي. د دغو کان کیندونکو پر بس د هوان مرمۍ لګېدلې وه. بلخوا د اوکراین دوه سرتېري او یو سرحدي ساتونکي د روسیې سرحد ته نږدې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شو. د اوکراین د پوځ ویند ولادیسلاو سیلیزنی یوف وویل چې په دې وروستیو کې د حکومتي ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه پنځوس بلتون غوښتونکي وژل شوي دي. یاغیانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سیلیزنیوف دغه راز ویلي چې حکومتي ځواکونو د سلویانسک ختیځ ته د سیورسک ښارګوټی بیرته نیولی دی. یاغیان د پنجشنبه په ورځ له دغه ښاره وتښتېدل. د اوکراین د پوځ د ویان په خبره د دونیتسک د نړیوال هوایي ډګر امنیتي ساتونکي هم د پنجشنبه په ورځ تر برید لاندې راغلل، خو دی وایي دغه برید بیرته شنډ شو. یاغیانو دغه هوایي ډګر د مید په میاشت کې په خپله ولکه کې راوستی و، خو اوکراین ځواکونو بیرته ترې ونیو. په دې نښتو کې لسګونه کسان ووژل سوه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر او د جرمني لومړی وزیر په ټلیفون د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له ټول ځواک څخه کار واخلي تر څو یاغیان د خبرو میز ته کښېنوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر لخوا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دغو دواړو مشرانو له ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د سرحدونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات وکړي. مسکو د اوکراین د بحران له کبله د امریکا او اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ دی. راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې یوولس نوي نمونه په تور لیست کې شامل کړي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو یاغیانو څخه د ملاتړ اداوي ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې زما همکار نورګل شفق له یو ځوان افغان سره غږېدلی چې سترګې ورو ورو ضعیف شوي او سم نه ویني. یو څوک چې نه ویني څه احساس کوي؟ د ژوند رنګونه په پروګرام کې اور.
د ژوند رنګونه.
زما نوم فرید احمد توفان دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
په خپل دی خپل لیستونځ پاړه راته وایي څه مشکل لري؟
لنن څخه تقریبا وکاله د مخه خوانځي کې د نهم ټولګي زده کوونکی یم. هغه وخت ما په لومړي ځل د احساس وکړ چې زما په سترګو په نظر کې کمی راغلی. ورو ورو د احساس وکړ چې زما نظر ورځ په ورځ کمیږي، او بل اخر د شي وخت راغی چې د ماغی تعلیمي کال چې زه په نهم ټولګي کې وم دوه درې میاشتې لا پاتې وې چې زه د لیک لوست له نعمت څخه محروم شوم.
نه یعنی سترګو بیخي کار پرېښود،
څه کار پرې نه کړل، تګ راتګ مې کولای شوې خو لیک لوست مې نه شوی کولای. زه لسم ټولګي ته بریالی شوم، بیا نو د خپل علاج په هڅه کې شوم، خو هغه نو بیا داسې وخت و چې اده خبره کار له کاره تیرو او کوم څه چې ما له لاسه ورکړی و هغه مې بیرته لاس ته نه شوی راوړلی.
اوس هیڅ نه شي لیدلی لکه
یعنی دومره ښیم چې په ښار کې په یوازې او چېرته لاړ شم او خپل کار سرته ورسوم، خو لیکل او لوستل نه شم کولای.
اوس نامې خدای سترګو ته مې چې زه ګورم ښایسته سترګې مو دي او هیڅ داسې نه ښکاري چې نظر به هغه سی وي لکه تاسو چې وایي.
البته ډېر کسان داسې وایي ته ځینې مرګي را سره ټوکې کوي دروغ وایي ټګی کوي. زم نه پوهیږم چې زما سترګې مې روغي پاتې دي او غاټي روغي پاتې دي، خو نظر کم شوی دی.
تاسو شعر هم لیکئ؟ دا خپل سترګو ته یا خپل دی مشکل ته مکلت څه لیکلی دي؟
ولاد سي دقیق راتنه دی، صرف یو نظم دی وای اوس مې ستم زو سره مل دی، اوس مې ژوند تل په کمر دی، اوس د سرو ګلو دلې کې، اوس د یار هغه جولې کې، نغا ټولو نری دشتا اوس جولې کې هم از غشتا، اوس تنا کې پخې وړما زوست اوخ کې تو یوما، بس نصیب می دغه غختی کړهونه کیران غختی، زلکه یو شل روی تګي د منزل روی، د حالات هس کوټټ کی د ارمان پیټ می سټ کی، لکاروان رست پاتې سل خپل بخت پاتې، استاد لاس می روزګارا کډکی چنه می دلارا، که هر سو در نکړی گم بس خوځی گم را خوځی گم، بس نور نه ایر شل نه پي.
ها اوس څنګه د خپل خپلوان دوی پیژني؟
ولا شډیر ورته نزدیم وو سیګم بیام نه پیژنم خو اوس عادت شو يم ډیر کسان له قوارین لکتګ نه حتی مزه پیژنم چې تاسو سوق دی قوارین پیژنم خو سری لمخې نه پډیر مشکل سره پیژنم
خوبونه څنګه خوبونه وینې
خوبینه مينو مو
خوبونه کې څنګه په خوبونه کې دسترګي وی ګور ارسه
ارسه وینم غلکه داس چې واقعي ژوند مده په خوبونه کې هم داس خوبونه ګورم
بس نو خدای دې ملګری شه ډیر مننه خوشاله
سي ډیر مننه
د ازادي رادیو د خبري مجله مو هم دومره وا خو ستاسو لپاره بل خبري مجله هم لرو سید سمي عباس وړاندې کوي سهار مو بخير
تشکر احمد شوار شما خسته نباشین سلام و صبح